په هغو کې ماشومانو ته تلفات واوښتل. ولې دا جنگ دغه حد ته ورسېد چې هغه کسان چې باید قرباني نشي پکې هغوی ضرر ویني؟
زه عرض بکم د اصلان صاحب چې که یو څوک پوښتنه وکړي چې ولې د ماشومانو د حقونو کنونسون د ملګرو ملتونو سازمان جوړ کړی ده، سره د دې چې د بشر د حقونو نړیواله اعلامیه، نور قوانین، ملي او بین المللي قوانین دا موجود و. په دا چې په نړیواله اعلامیه کې چې کله هغه مادې دي د هغه جوړه شوې ده په دې کې نر، ښځه، زوړ، ځوان، سپینګیری، ماشوم ټول پکې راځي. دا ضرورت څه و چې یو مستقل بل کنونسیون چې هغې ته دولتونه ژمن شي؟ او دا کنونسیون ولې جوړ شو؟ د دې ضرورت څه و؟ د دې دلایل وایي چې درې دلایل دي. یو دلیل یې دا ده وایي چې ماشومان همیشه آسیب پذیره دي، دا زیانمنونکي دي، دا په جنگ کې، په قحطۍ کې، په مرض کې، په مهاجرت کې، په سفر کې، یعنی تر ټولو زیات په هر حالت کې ماشومانو ته، او بیا ښځو ماشومانو ته، په خاص توګه ماشومانو ته زیان او صدمه رسیږي، آسیب پذیره ده. په دې خاطر دا کنونسیون د ماشومانو جوړ شوی. دویم دلیل یې دا ده چې ماشومان همیشه لویانو ته، مور او پلار ته، معلم ته، عالم دین ته، علما ته، ترافیک ته، پولیس ته، ښوونکي ته، دې ته محتاج دي، او په اصطلاح د دې رهنمایۍ ته ضرورت لري. او دریم دا چې ماشومان د خپل هیواد او د ټول دنیا راتلونکي جوړوي، او د خپل هیواد راتلونکي په اصطلاح هغه چارواکي دي. په دې خاطر وایي چې تاسو ماشومان وژغورئ. د څو کاله مخکې هم د ملګرو ملتونو سازمانو چې هغه شعار یې دا و چې ماشومان وژغورئ. خپله د یونیسف دا شعار هم چې د ماشومانو لپاره دی، همدام دا دی چې ماشومان ته لومړیتوب ورکړئ او ماشومان وژغورئ. اوس دا چې موږ مخکې وویلې چې ماشومان په هر حالت کې ماشومان ته زیات زیان رسیږي، دا نور سندونه دي چې هغه ښکېل خواهیې په جنگ کې باید هغه مراعت کړي. هغه د بشري حقونو نړیوال بشردوستانه قوانین دي چې هغه د پسلا بل عبارت هغې ته د جنگ قانون هم ویلی شو. د جنگ په قوانینو کې ښکېلو غاړو ته تاکید کوي چې تاسو په هر ځای کې چې هغه عملیات کوئ، په هغه ځای کې د تفکیک اصل تفکیک وکړئ چې تاسو کوم ځای کې څه کوئ. تاسو توازن وساتئ، تاسو مثلا هغه هدف تعین کوي، او ورته نور ډېرې خبرې دي چې هغوی ته هغه کوي، په اصطلاح سپارښتنه کوي چې تاسو دی مد نظر ونیسئ، یعنی چې ملکي تلفات ونه وړي. په خاصه توګه په هغه ځای کې چې د ښځو، ماشومانو یا د ملکي کسانو مرګ ژوبله زیاتېږي، تا په جنګي جرایمو کې شمېري. ولې متاسفانه په افغانستان کې ښکېل خواوې که هر څوک دي، تر ډېره وخته پورې، یعنی په ډېری مواردو کې د بشري حقونو نړیوالو هغه قوانینو ته ژمن نه دي، سره د دې چې افغانستان د ماشومانو د حقونو کنونسیون سره د دواړو پروتوکولونو ته ژمن هېواد دی، او دا یې کړی. د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون له اړخه د ملکي تلفاتو کچه د اندېښنې وړ ده. زه نه غواړم چې د دې کمیسیون په استازیتوب وغویم، ولې د ماشومانو د څانګې په استازیتوب باید ووایم چې په هر پیښه کې چې ماشومانو ته زیان رسیږي، دا د اسنادو له مخې، د قوانینو له مخې، د افغانستان د قوانینو له مخې، د جنګ د قوانینو له مخې، دا د غندنو وړ ده، او دا نه باید په اصطلاح دا تکرار شي. او ماشومانو ته لومړیتوب ورکړي، ماشومان د خوندیتوب لپاره مختلف لارې چارې ولټول شي.
ترلې چې مثال قوانین هم شته، کنونسیون هم شته دي، او ټینګار په دې شوی ده چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي، وجه یې څه ده چې دوی دې مسلې ته پام نه کوي د ماشومانو ژوند ته؟
ډېرو مواردو کې دغې بین المللي تړونونو ته او ځینو نورو اعلامیو ته ممکن ژمن نه وي اخلاقا او اصولا، چې دې ته ژمن وي او دوی حداقل د دې ساتنه وکړي. ګر چې په خوله په مطبوعاتو کې وایي چې موږ دې ته توجه کوو، د دې خلکو ژوند موږ ته مهم دی، ولې متاسفانه وینو چې یوه داسه تیریږید بلادسی کې موږ بیا د نورو ناوړه پیښو شاهدانو اوسو، او دوی تر ډېره حده پورې دې ته توجه نه ده کړې. او همدا وجه ده چې یا به غفلت وي، او یا به مثلا دوی د جنګي قوانینو هغه څه چې د جنګ اصول ښیي، د بشر دوستانه قوانینو هغه معیارونه، هغه موازین چې دي، په اصلونه ممکن دوی په نظر کې ونه نیسي، چې بیا په کراتو دا مسله تکرارېږي.
کله چې دا مسله تکرارېږي، نو ستاسو په نظر څه باید وشي چې د دې مخه ونیول شي؟
دوی باید هغه خپل اهداف وټاکي. مثلا تاسو په د جنګ په قوانینو کې وایي چې که مثلا یو سړی محاصره وي، هغه په یو مکتب کې، تاسو پوهېږي چې د یو ښوونځي یا د یو کلینیک نه په تاسو باندې دوی عملیات کوي، نو د یو کس دپاره د مکتب ټول ورانول ضرور نه دي، یا د یو کلینیک ټول ورانول ضرور. مختلف لارې دي چې هغه د جنګ په قوانینو کې شامل دي. ولې دوی باید په هغه ځایو کې چې ملکي خلک دي، په هغه غزاینو کې چې پتا چې ملکی خلک بے دفاع خلک دی د جنگ نه بهر دی دوی په غزاینو کې عملیاتونه کې دوی تفکیک وکي دوی منظم استخباراتي راپورونه ولري په خاصه توګه په غزای کې چې خزو ماشومان التجوان کوي نو هغه د خپل عملیات دومره دقیق کې چې حداقل دغه کچا صفر ته یا بیخی ورکه کی او یا صفر ته راکټه کی بل
د چې د بشر حقوقو کمیسون په مختلفو برخو کې سرویګانی کوي آیا د سروي مکړه هم چې په دې ورسته کې په افغانستان کې څومره ماشومان د جګړې لاړخه متضرر شوی دي
په هر شپږو میاشتو کې په هر کال کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د ملکی تلفاتو هغه د شمیر کچا اعلانوي دی او مطبوعاتي کانفرنس په ترڅ کې تاسو کولای شئ چې وګورئ د بشری حقوقو خپلواک کمیسون هغه د پانه انت ان برښنا پانه وګورئ په کې د ټولو لویانو خزو ماشومانو په تفکیک سره دا شایبه تاسو پیدا کړئ ولې شمیر دقیق چې تر دې وخت پورې په داسې پاره شپږو میاشتو کې د کال لپاره په اصطلاح هغه راپور توحید کیږي ولې دا شی د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په پانه کې شته چې شمیر متاسفانه د نورو وختونو د ماشومانو یو فیصدي جګه ښیي چې تلفات ډېر شوي دی بله هم د مرګ او هم د ژوبلتیا
ببرګزای صاحب قسم تاسو په خپلو خبرو کې مخکې اشاره وکړه چې په نړیوالو قوانینو او ملي قوانینو کې په دې اړه خبرې شوې چې باید ماشومان تلفات ونه رسیږي که په ښکاره ډول وویل شي چې فرضاً په نړیوالو قوانینو کې کومې مادې او د افغانستان په ملي قوانینو کې کومې مادې دې ته ځانګړې شوې چې هغه د ماشومانو په اړه دي او دا خبره پکې شوې چې ګنې دوی ته د تلفات نه رسیږي
زه باید تاسو ووایم چې د ماشومانو د حقونو کنوانسیون چې افغانستان حکومت هم ورته ژمن دی دغه ټول څلور پنځوس مادې په څلور پرنسیپ کې ویشل شوي دي یعنی هغه پرنسیپونه دا دي چې یو یې د توپیر نه کول دي چې د عدم تبعیض ده دغه یو پرنسیپ دی په دې معنا چې ماشومانو سره مثلا تاسو توپیر مه کوئ د جنسیت لحاظه هلک او جنۍ یعنی ټول د کنوانسیون پر ماشومانو سم پلی کړئ دا عدم تبعیض ده بیا حق د حیات د ژوند حق ده بیا د پراختیا او د انکشاف بل پرنسیپ ده او د سهمګیری او اشتراک دغه څلور پنځوس مادې په دې حق حیات حق بقا انکشاف و سهمگیری پدی که ویشل شوید مثلا پا دی بقا پا حق که کله چې دا پرنسیپ د بقا مګوایو یعنی تاسو د ماشومانو په هر حالت کې دوی په چاپیال کې چې ژوند کوي تاسو دې ته توجه د ماشومانو سره ښه چلند کول د لویانو لخوا د ماشومانو د کنوانسیون له مخې د دوی حق دی دا په د کنوانسیون له مخې او په عین زمان کې په افغانستان په مثلا د اصلاح او روزنې په قانون کې د ماشومانو د بهبود او د بقا لپاره د دوی د ژوند حق لپاره په دا چې تاکید شوی دی همدارنګه مثلا د ماشومانو د حقونو کنوانسیون او د شمه اته د شمه نه د شمه او څلوېښتم ماده وایي چې تاسو ماشوم په مرګ مه ادامه وایي ماشوم ادام کیږي نه ماشوم شکنجه کیږي نه ماشوم ابس ابد کیږي نه ماشوم ته مثلا تاسو ولچک او زولانی کله چې دی تخلف کوي مه ورچوئ دغه شان دي چې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې په اصطلاح نه ویل کیږي دا چې په اساسي قانون کې ویلي دي چې جبري کار پر ماشومانو درانده کارونه منع دي یا د کار په قانون کې دي دا خپله د بقا د حق یو هغه دی چې ماشومان په درانده کارونو کې مثلا د دوی حیات ته د دوی ژوند ته صدمه ونه رسیږي په دا چې خپل کارونه د شاخه کارونه او درانه کارونه او سپک کارونه چې دا طبقه بندي کړی دي دا په دې معنی ده شاخه کارونه چې ماشومان ته معلولیت ایجادوي هغه کارونه چې ماشومان په هغه د کار په کولو کې معیوب کیږي زخمی کیږي حتی ژوند له لاسه ورکوي مثلا د زغال سنگ په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي یا د مالګې په معدنونو کې کله چې ماشومان کار کوي یا د شپې په قالین بافۍ کې چې کار کوي هغه ځایونه دي چې دوی ته خطر متوجه کیږي په دې معنی چې د دوی دغه مسؤلیت د ټولنیز مسؤلیت باید خوندي شي په هر مورد کې تاسو کولی شئ د ماشوم د بقا او د بهبود لپاره تاسو هم په داخلي قوانینو کې او هم مثلا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون کې او هم د ماشومانو د نړیوالو اعلامیه چې هغه لس اصل لري په دغه کې تاسو پیدا کړئ چې څومره تاکید شوی د ماشوم د بقا او د ژوند او د ښه چاپیریال د مسؤلیت لپاره د فردي مسؤلیت اجتماعي مسؤلیت دا خبرې ټولو په دې کې راغلي دي
وروستۍ پوښتنه دا کوه چې څنګه مخه نیول کېدای شي د دغسې پیښو او تلفاتو چې ماشومان ته وړي یعنی ښکېلي غاړې څه باید وکړي چې ماشومان خوندي وي او د دوی ضرر ماشومانو ته ونه رسیږي
یو خو هغه ځایونه دي چې متاسفانه جنګي ځایونه دي یا مثلا د ماینونو ځایونه دي کلي او بانډې کې ځینې ماشومان د فخر نه مثلا واښه کوي یا مثلا لرګي ټولوي هغه ځایونه کې دوی مکلف دي چې هغه اشارو او علامو ته چې د ماینونو دي هغې ته پام وکړي چې دوی خوندي وي دویمه خبره دا ده چې دوی تلویان چې دغه د مطبوعاتو در رسنیو د پکلیو جماعتو په دې ځایونو کې د دې خطر څخه په اصطلاح دوی آگا کی چې دوی پوی چې په دغه ځایونو کې داسې ممکن داسې خطر دی دا د دوی څه وظیفه ده دوی د چې دوی خپله متوجه اوسي او څه وظیفه نور هغه چې درنه وظیفه دغه د ښکېله غاړه ده چې دوی چیرته عملیات کوي څنګه عملیات کوي دوی په خپل عملیات کې هدف تعین کړي دوی هغه توازن وساتي داسې نه چې په یو ځای کې مثلا یو کلاشنکوف مرمۍ په ځای چې هغه باید وویشتل شي خدای نخواسته یو 1500 کیلویز بم واچوي په اصطلاح دغه په نړیوالو قوانینو کې د اصل تفکیک توازن او دغه تعین د هدف او استعمال د قوې دغه ټول هغه شیان دي چې که ښکېله غاړه دغه په مد نظر ونیسي هر څوک وي ممکن د دې تلفاتو کچه راټیټه شي او ماشوم په اصطلاح هغه خوندیتوب دوی ته په اصطلاح فراهم شي.
درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیر ځایو کې
جوړونکی فرشتہ مرسل
دوستانو سلامونه می ومنی په کابل کې د چهل ستون د بان یا باغ په تاریخ خبر یاست
د باغ خوانه و لیکن معنی په کې د امیر عبدالرحمن خان په وخت کې جوړ شو د چهل ستون په باغ کې ملمستون جوړ کړي او خارجي ملمانه به چراغ ل شپې به الته وسو
آیا کله یاد باغ ته ورغلی یې
مجھے مغوستل چې دا د شار د دبوی او د غسزان او بسدت دي سیو پاک ماحول تراسو خلک په منځري راځي ګوري دا زاین
او اوس د چهل ستون باند په کوم حالت کې دی
دوه کار مکه داونیم دوسینو بس دا چمنونو هم دوسې خيستنو دا ګلانم او ډیر خيستا دسه باغ او خخ دا چمنونو دی او توتان دی شفتالو دی داشیان می خیلی خوفی
نن پا هم دی حکل خبری کو پا پایل که ده چهل ستون ده باغ تاریخ زیرو بیایی ده ارزخت پا حکل غگیگو ورپسی یاد برن تا ده راغلو کسانو خبری هم آورو ز فرشته غنیم او ده خبرونه فرشته مرسل جوره کرده قدر منو اوریدونکو د چهل ستون باغ د اتلسم قرن په وروستیو کې د شاه زمان خان سدوزی په وخت کې جوړ شو په لومړیو کې به شاه او کورنۍ یې یاد باندې ته د ګرمۍ په موسم کې ورتلل ل یخې هوا شنه طبیعت او د مرغانو له نغمو څخه به یې خوند پکې اخیسته ل شاهي کورنۍ سره به عام خلک هم په ځینو خاصو ورځو میلې ته ورتلل ماشومان یې بیول او تفریح یې کوله د مسؤولو کسانو په وینا د چهل ستون باغ دوه برخې لري چې یوه برخه یې د زاړه باغ په نوم